درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په دې مازیګر نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که جمهور ریاست نوماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه کمیسیون ته په وخت ریپورټ ورنه کړي له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. نیوار بیا مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه سوه. د پکتیکا چارواکي د طالب قمندانانو په ګډون د څلور څلوېښتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو له لورې د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت معلوم نه دی چې د اګست په 14مه به وي او که په 23مه. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. بل خوا د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان سوه. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته ارک لیکلی چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلی صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې به له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې ده چې په لس کلنه کاري موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېښتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل سویو وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان مولوي حماد، مولوی سقرات او همدارس قماندان منک د یو لس نورو خپل جنگیالي سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه محل چې د وسلوالو غختل چې لسیمه د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي پری هوای بریټ شوی چې داغه په پایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعي شمیر یې څلور سربېختنه کیږي.
د پکتیکا د والی ویان په دې نشته کې د دوو افغان سرتیرو د ټپ کې دوه خبره کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندهار ښار کې د یوې درنې موټر بم چاودنې مخه نیول سوې ده. د دغه وزارت پر ویپاڼه راغلی چې وسلوالو مخالفینو په مازدا ډوله لارۍ کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې هدف ته تر رسیدو د مخه نن د پولیسو لخوا د کندهار د 15مې حوزې په مربوطاتو کې ونیول سول. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې برید هدف د کندهار د ملي امنیت ریاست و. د اعلامیې له مخې پولیسو دوه تنه د دې پیښو په تړاو نیولي دي. تر دې وړاندې د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په کندهار کې په 15000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو بار لاري نیول سوی ده. په روزګان ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری د خپلې پوستې قمندان او د ملي اردو یو سرتیری په ډزو وژل. د پیښې نن سهار په ترینکوټ ښار کې شوې ده. د ترینکوټ د لومړۍ حوزې قمندان نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال د پولیسو لخوا وژل سو.
دا پیښه خو دا رقم د خیزش نفر وه. هغه خپل قمندان د پوستې م هغه ویشتی دی، یو د نوردو نفر شهید کړی دی او یو نفر زما خپل سرباز و چې ټپي دی. نو دی د ټوپ حالات کې و چې بیا په پمپ کې دی راګیر سو، په پمپ کې دی د مابین والله کوله غړځنې.
د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د یادې پیښې څلور ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې درې پولیس او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کس په کومې ډلې پورې اړوند و، که څنګه او د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو لوري د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولې دي. د روسیې په پلازمینه کې د همدې مظاهرې لکبل چې لوړان دي اجازه نه ورکړل سوی د پولیسو حضور ډیر سوی دی. روسی چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغه سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډیر کړی دي. ټاکل سوی د انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. سره له دې چې د کرملین یو عمده مخالف الکسی ناوالنی په حبس کې دی، خو د مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راوځي. دوی وړاندوینه کړې چې په نننیو مظاهرو کې به د خلکو ګډون د تیر اونۍ تر مظاهرو ډیر وي. په هغو مظاهرو کې تر 30 ډیرو کسانو ګډون درلود. الکسی ناوالنی چې د چهارشنبې په ورځ د قدم وهلو لپاره له خپل اپارتمانه بهر وتلی و، ونیول سو او د دې له دې کبله د دېرش ورځو لپاره حبس سو چې خلک یې د اجازې پرته مظاهرو ته رابللي وو. او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن دغه سفارت د یو کارکونکي اندری ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملی روغتي وضعیت شدی او اوس هم په کښتۍ کې اوسي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیل ولرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست نماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسونونو ته رپورټ ورنه کړي، له نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. لا دې به مو هم خبر کړو چې د ولسمشرۍ د نوماندانو او مرستیالانو لپاره د کورنیو چارو وزارت 50 زغرګاډي او نور وسایل ورکړي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د وزارت د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د لمانځلو په پار په ټول هیواد کې سل دیني پروګرامونه په پام کې نیولې دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسه. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت دقیق نه دی معلوم چې د اګست په 14مه به لاسلیک شي او که په 23مه. په ورته وخت کې نوموړي دا هم ویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا د ولسمشر د یو فرمان له مخې لغوه شوي او چارې به د سولې لپاره د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي. خان محمد سین د کابل په استډیو کې دی او نور تفصیل دروړي.
بله انسب، افغان حکومت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د لومړنۍ هوکړې په اړه بحث کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په تیرو 100 ورځو کې ښاغلی غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره خبرې کړي او د سولې د لارې او د سولې د نقشې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. صدیقی وویل
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی میست. روی تفاهم ابتدایی که صورت میگیره، روی زمان مشخص از او که اعلام میشه، که ما امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وویل د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې د دواړو لورو یعنی حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزوم دید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. همداشان صدیقی د سولې عالي شورا په برخه کې وویل چې د دغه شورا د دارالانشا ریاست لغوه شوی دی. مخکې د دغه دارالانشا ریاست د محمد عمر داوودزی په غاړه و، خو اوس محمد عمر داوودزی د افغانستان د جمهور رئیس او راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید ښاغلی اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین مسؤول دی. بلې انسب
ډېر زیاته مننه کوو سین صاحب. دوستانو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و چې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي په هغه څرګندونو یې خبر کړو چې ویلي افغان حکومت د اګست په میاشت کې د سولې لومړنۍ وبخی چې د افغانستان د سولې لومړنۍ هوکړه به د اګست په میاشت کې نهایي شي. ښاغلي صدیقي دا هم ویلي دي چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا لغوه شوې ده او چارې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي. تاسو موږ غږ آزادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
اوس هم د ولسمشری د انتخاباتو او د ولسمشری د څوکۍ د کاندیدانو د امنیت پاړه دا ولسمشری د کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 غرګاړي او 900 پولیسو ګمارلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. ټاکل شوی چې سر له سبا د ولسمشری 13 نوماندان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي سیالۍ یا کمپاینونه پیل کړي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي هم نیوکې لري. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې د 6 بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د چنګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړی دي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمېر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمي وایي د زرهي موټرو تړون له یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه ندي تیر شوي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمي د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولې دي. وایي چې 40 نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو لاړخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې جړه کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي. خو ښاغلي تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړي دي.
موټر صرف دو هراده تا هکنون بر ما داده
تر دې د مې واز دوه راده موټر راکړل شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبه په ورځ د 10 میاشتې په 6 منیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلی و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي که دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایی مشر.
د دې د ټاکنیزو نوماندانو او د دې ټیکټونو مجموع کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پیښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پیښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته نو د قانون مطابق د کېدای شي دغه مراحل ټول سره بیرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو د کاندیدانو په تړاو یوه بله موضوع هغه د دوی د پانګو د ثبتېدو ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهوري ریاست نوماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته رپورټ ورنه کړي، په نقدي جریمې سربیره ښایي له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د جمهوري ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت رپورټ ورکولو په اړه یې ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپلې پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالي سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپلې پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرر شون درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپلې پانګې ثبت کړي. لدوی سره د خبر راپور مې شریک شوی او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاو خبرې له جمعتونو او دینی عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي دغه وزارت د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې لري. عبدالحکیم منیب پر دینی عالمانو غږ وکړ چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. خاطر پردی اصلاح کابل تفصیل لري.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد.
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالیز د نمانځنه لپاره سر راټول شوی. د غونډې ته چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جماعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر د استقلال د درس په خاطر زبا خواهش وکوم لټول علماء کرامونه چې پراتلون کو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبه ولري.
خاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکاري غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمي کلیزې په مناسبت د نمانځنې پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. کته هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځ له نمانځنې سره فکرن جوړ نه دی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودي، خو یو شمیر بیا سږ کال دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمدی ګل محمدی د خپلواکۍ ورځ د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډیر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي، او دا خوشبوغه فخر دی او افتخار دی چې موږ دې کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي دی ډیر بهتري کار
د یادونې د په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په دننسترګه کتل شوی او د جمعتون خطبو لاره د دوی له خوا پر یادو مسایلو خبرې کول او د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلای دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دا اوروزګان په مرکز ترنکوټ خار کې د پولیسو په لیکو کې یو نفوذي کس د یوې پوسټې کمانډان او د ملي اردو یو سرتیری وشلی. د اوروزګان ولایت سیمه شاروکوي په ترنکوټ خار کې نیم ساعت جګړه د وسلوال تراګر او د پوسټې کمانډان او د ملي اردو د سرتیری په وشل کې دوه سره پایت ورسیده. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له اوروزګان نور تفصیل راکړي.
چارواکی وای د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کاست چې د محلي پولیسو په لیکو او پوسټه کې ځان ځای پر ځای کړیو. نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې د ترنکوټ شار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترنکوټ شار کې پر خپل کمانډان او د ملي اردو پر سرتیری د ټوپک خوله راوړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته فسیمه کې نور امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه کول برید وکړي چې یاد جګړې نیم ساعت په شار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي او ځی کمانډان نظر محمد فسیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې نفوذي کاس کم عمر هلکو چې د پولیسو لخوا وژل شو. نو موړی وای په یاد جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان سوي چې یو پولیس او بل هم ملکی کاس وو.
دا پیښه خوده رقم د خیزش نفر و هغه خپل کمانډان د پوسټې مغه وشتي دي یو د نوردو نه پر شهید کړي دی خدای دې وبخشه او یو نه فرض ما خپل سربازو چې ټپی دی نو پیښه د ټوپ حالات کې چې بیا په پم کې دی راګیر سو په پم کې دی د ما بین والله کول غړځنی و.
د ولایتي روختون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې لسیمې ورته څلور تنه ټپیان روډل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکی او درې پولیس و. د یاد روختون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې د ټپیانو روغتیایي حالات سم دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
په خوست کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 229 نو پروژو کار پیل کړ. نجیب الله لوخیه لپاره تفصیل راکړي.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم
د یاد ولایت د لکنو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% ښوونځي ودانۍ لري، چې د دې 100 ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکنو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفری دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغه مشکل یو څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردان د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي، چې لدې یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلی د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان نه ستنې شوې شکایت لري چې د کورونو د نمرو د ورکړې شمنه ورسره شوې وه، خو مزکینه دي ورکړل شوې. په بغلان کې د آزادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالی په دې ریپورت کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړي.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوې مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوې، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج دن میګم، موږ سره وادي سوي دي، حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرین ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. به تاسو ته پر کور باندې یو نمره په کور باندې تاسو درکې، موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفاوت.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود، خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم محمد عزیز هیلمنده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وادي کړې چې وروره یو نمبر ځمکې درکو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نو عمل تر اوسه هغوی په خپل وادو باندې نه کړی. مهاجر ډیر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپناه لري او نو ورسره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړ پاکستان ته. اوس دی بیرته پاکستان د زی ډیر په مشکل شرایطو کې هغه ته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته درستنه شوې مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توضیحی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این امی معزله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کیږي چې په وروستیو او سو کلونو کې د اتکل له مخې کابو سلور زره مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او د غرا سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، آزادی رادیو، بغلان.
لا بشیر احمد غزالی په مننه. په همدې رپورت سره د نیم ساته مازیګرنی پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. په کې د خبرو شو رپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویپاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. فرشته نگاه سټډیو تر اغلی دا او په بل نیم ساته خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجمل.